Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پورا پورنی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالي د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي ور رسیدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي دویمه د دسمبر 23مه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکس سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکس سي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټونکی وي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غنی 50.4 او عبدالله 9.25% رای ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نښول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غزیدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت نا وخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفت
که څنګه چې زموږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لویه پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ حدڅه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیات مسکو ته ځي او د سوریې د کړکیچ تر څیړنې وروسته به پریکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2,00,000 تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا
ہوں کہ چې پولیس کوي زور څخه احترامانه هله کوم چې سرغړونی دینه کوي. د تری هله کوم چې مشت هم د هندیانو په سترګه وګوري د نورو انسانانو په څیر. موږ هم کورونی او ماشمان لرو. له مظاهرچانو هم غواړم چې په آرامۍ د خپل مظاهری کوي او تاوتریخوالی دینه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوی لری سوی. پرون یک شنبه مظاهرو ورسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې په اتر پردیش ایالت کې نه مظاهره چن له پولیسو سره په شخړه کې ووژل سول. ټول ټال درویشت کسان د دسمبر له 11مې په هند کې وژل سوي او پولیسو 2000 مظاهره چن نیولې دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14 میلیونه او 3.5 لکه کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوې ټاکنې په شوار ترسره سوې. خو شنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینی سیاسي مبارزه ونه سوه. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالې د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي چې وررسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
موږ واقعا انشاءالله نه ده کوم ټکت تحصیل لاندې راځو او نه به کوم ټکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي.
د مالی وزارت وایي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړ سوی چې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
د شفافیت تضمین باید ټولو هیوادوالو ته ورکړل شي.
افغان لیکوال زمان احمدی چې په کفر ویلو تورن سوی ازادي رادیو ته ویلي د مجرم نه بلکې د خپل ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. په بهرونی موضوعاتو کې وری چې د هند صدر اعظم یو ور بیا د تابعیت د نوي قانون دفاع وکړه. د خبری مجله تر اونۍ مبجو ده. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپیولا ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوی پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څیړنه پیلیږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسی غواړي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتي توقع داریم کې
موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون لمخې په دقت ثبت شوی او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسی کړي، تقلبي رائے جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي،
تقلبي رائے جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې څخه کم 3 میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوي او د لومړنیو پایلو اعلان په دې څو واره وزنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخو د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارک یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه دې اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پر راتلونکي ورځو کې د شکایت محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم دا ټیم قانون
من رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانون من رفتار. اشرف غني که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې، خو وی ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم انشاء الله صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نده کم تکت تحصیل لاندی رازو او نبه کم تکت ده انشاءالله اغاو منگ نتا قضام منگ نوکی او نبه کم سیاسی کم زور کم اغاو چه تششاره وکل اغا نکای او بیترفانه صادقانه مطابق ده قانون بخبل شکایتو او اعتراضو ترسیدگی کو
ده انتخاباتی شکایتونو کمیسون با ده چهار شمی ترپایه ده ولس مشری تاکنو ده لمرنه و پایلو ده ایلان اروان شکایتونو ثبت کری او تیرن نبه وکری ده افغانستان ده انتخابات خبلا کمیسون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 3,00,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د انتخاباتو په اړه ګڼ اوریدونکو اسمي سونه هم درګرده را روان دي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي د ټاکنو له کمیسیون څخه مهیلې ده چې نهایي پایلې هم ژر اعلان کړي. سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو نهایي پایلې باید ژر تر ژره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. اجمل مدسودزی له پکتیا لیکي د اشرف غني او عبدالله پلویان دي یو بل ته د پیغورونو تیر سي کومه ګټه نه کوي. جعفري لیکلي چې ناکام کاندیدان دي کامیابو کاندیدانو ته مبارکي ورکړي او انګار خروټ یې د شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون مننه کوي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي، نور باید کاندیدان دا پایلې ومني. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق ورته په هم کې نیولي وو، افغانستان توانېدلی چې دغه شرطونه پوره او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبره د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وای په اقتصادي مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد خمو مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبره د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1,390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړي. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانېدلی چې د نړیوال ټولنې 3.4 میلیونه ډالره ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1,390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1,3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوی چې ساری په تیرو کلونو کې نه لیدل کیږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډیر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 1.5 میلیارد ډالرو نه 1.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډیر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانولی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅکله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عامل منفع پروژو ته باید توجه وسي چې د غنه حد اقل د 15 لسو او 20 کالونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپل فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، زمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړی، افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر په توګه یوه بله 15 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلی غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به غنی له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلی عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال کې نسکوره شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ 3 ځله انتخابات دي چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي ناندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر 2 میاشتې ځنډولی وو، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دي دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غنی د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاط کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هېر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي. امریکایي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولی او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ورده پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4,000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د افغان پالیسی په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیری له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي رادیو ته وایي دی مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی و کله مخکې په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو په اړه یوه لیکنه خپه کړې وه چې د هغې لیکنې له کبله مقدساتو ته په سپکاوي تورن سو. هغه لیکنه خپره سوې هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بې ساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خای ازادي رادیو لومړی رسنۍ وی چې له د سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی و کاله مخکې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نخ پرې شوې مقالې د لیکلو له امله اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو چې له دې امله په کابل کې یوې محکمې د 20 کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند وکاله تیر کړي خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدی لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې د بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدی وس کور ته د تللو او لخپل مرمنه او دوو لونو سره د لیدو شیبه شمیري. د آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل له زندان د خوشی کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه بی ګناه وګڼي.
شاوخوا و کاله مې په زندان کې ډېرې ترخي وزغملې. اوس چې د نړۍ د عزتمندو خلکو لخوا زما په اړه عدالت غوښتنه کېږي، وایم د زندانی کېدو ډېر دردونه مې ورغېدل.
دا چې د زمان احمدي محکمه به کله دایریږي تر اوسه روښانه نه ده. د افغانستان د ستر محکمې او لوی څارنوالۍ ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نه خپرې شوې مقاله کې څه و؟ زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسل د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی آزادی راډیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ پکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې اووه کاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او د یې له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
من در مقاله هم از گروه های رادیکال تروریستی
ما په مقاله کې د تروریستی رادیکالو ډلو یادونه کړې وه چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و او دی. د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسېدل احساسېږي، ټولو ته څرګندېږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو آزادی راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د بیان د آزادۍ ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د آزادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
عبدالرحیم له بادغیس نه په خپل سمس کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوو داسې سوله راولي چې د خلکو د هوساینې سبب سي. د هلمند له ناوی ولسوالۍ نه محمد اسلام یار لیکلي که د طالبانو مشران په افغانستان کې د سولې نیت لري نو د افغان حکومت سره دې د خبرو میز ته کښېني. انصارالله تندر حکیمي د لغمان څخه لیکلي نوي ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرو ته دې لومړیتوب ورکړي ځکه چې د دې جنګ قربانیان ټول افغانان دي. تازه خان سمسوره له ننګرهار لیکي خوښ یو چې د پاکستاني کلداري د بندېدو پر ضد پراخ کمپاینونه روان دي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا شهیدانو ریاست روسه پوری د 1990 کال د شهیدانو پیسې نه دی ورکړي چې دا یو خیانت دی. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي انتخابات اعلان سول اوس به بیرته کارونه شروع سي مخکې کارونه بند و. خپلواک صافی له لغمان لیکي د شکایتونو کمیسون باید د هیڅ انتخاباتي چیم یا د کوم بهرني هیواد تر فشار لاندې رانیسي او خپله پریکړه دي په عادلانه ډول وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ټاکنو خپلواک کمیسون چې د ټاکنو لومړني پایلې اعلان کړي افغانانو ته د منلو وړ نه دي ځکه چې توري او سپینې رای نه دي جلا سوي او افغان ملت به د تقلب په وړاندې د ده په خبره چې چوپ پاتې نه سي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټیمونه دي تر تهدیدونو تیر سي، د ولس او هیواد لپاره دي په ګډه کار وکړي. او سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د شکایتونو په څېړلو کې د شفافیت تضمین هیوادوالو ته ورکړي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو ور بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندوستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیره بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سپی ولاستانیکزی او نور تفصیل.
د نوی ډیلی په وڅنډه کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوي قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه واوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غیږ کې را لوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود دی. د حاکم ګوند بھارتیہ جنتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلادیشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیہ جنتا هندو ملتپال ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لی ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یوې رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوختي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 30 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 1000 مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
تاسو یې زادي رادیو ته